شپاش بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شیبر کوربه یم شی چاري د کندوز د امام صاحب ولسوالي له مرکزه شاوخوا اووه کیلومتره لرې د الف بیردي کلي په جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته د تلفاتو په اړه وویل چې یو تن وژل شوی او دېرش تنه ټپیان شوي. ټپیان د امام صاحب 50 بستریزه روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی وو. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلي دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبرې کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې وشي. کله کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې د زیمبابوې سره درې یو ورسنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسېدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسېدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو وچی صندوق وایي د 2020 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 1 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن وویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د څنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچا وایي په سیورو دونسک کې په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمباریو لاندې ژوند کوي او د جګړې ښکېل لوري موافقې ته نه دي رسېدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ور ورسېږي. دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان میرمنو وضعیت ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړې.
اوسم په مختلفو ساحو کې ښځې مخسر په نظام کې فعالیت لري.
د سراپورونه خبره شوې چې په سپین بولدک کې افغانانو سره پاکستانی سرحدي ساتونکو بد چلند کوي. دا موضوع مل چارواکو سره هم شریکه کړي. په ننګرهار کې د مالګې د کاروباریانو کارونه خراب شوي.
وو چې کار کمزورې دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې، څلور ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هندي د جوړې دښمنه کړي و طالبانو لاس وهله.
کچیر چمن سی نو زمګ لپاره به بخې بهتري وسم جالم خسو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره تر دې دمه ګام په ګام شزې لټولنې ګوشه کړې دي. ریچارډ بنټ د اندېښنې د افغانستان له سفر وروسته پرون د اروپایي پارلمان په غونډه کې شریکې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه یې مخرصانه وبلل. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې چې د ښاغلي بنټ په څرګندونو پیلېږي.
measures taken by the Taliban step by step since last August.
لتیری اگست میاشت رئیسی د طالبانو لخوا ګام په ګام ترسره شوي اقدامات د بشپړ جنسیتي بېلولو سره مطابقت لري او موخه یې په ټولنه کې د ښځو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون له منځه وړل دي.
ښاغلی بینی ټینګار وکړ چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقونو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. خو په دې هېواد کې د بشري حقونو تر ټولو لویې سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاته کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
ښاغلی بنیت د مې په 14مه افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي دا راپور مخلصانه د پروپاګاند او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوی دی.
اوس هم په مختلفو ساحو کې ښځې مکثره په نظام کې فعالیت لري، د سیاحت برخه کې، د عالي تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې، په مختلفو برخو کې ښځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه ښځینه چې ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته له تروسه پورې مهیا سوی نه ده، د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لورې د ښځو حقونه نقض شوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یو نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو تر څنګ په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د بیان ازادي ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. شاغلی بنر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې په کابل کې یوه خصوصي تلویزیون ته وی بریتانیایي غیر انتفاعي ماسې جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیوني خصوصي رسنۍ تلو نیوز ته د کار د دوام له امله په برتانیا کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شوه. د ون ورلد میډیا په نوم دغه غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبه په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړي. د تلو نیوز مرستیال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ور ون میډیا لخوا نه تلو نیوز ته ورکړل شوې ده. د هغه رسنیو دپاره ورکړل کېږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې دپاره کار وکړه.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په افغانستان کې د خبري اعلان او رسنیو وضعیت اندېښمنوونکي بللې. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، ورکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډله ییزې شکنجې او وهلو ډبولو اراګانې ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، دغه شان د خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکوونکو.
د ریچارډ بنټ په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادۍ رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلي او اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دی وایي افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول میرمنو سخت اغیز کړی او دغه شان د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته معلوماتو د رسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بنټ د خبرو په غبرګون کې وایي
موږ دا رپورټ ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټولې رسنۍ آزاد دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنۍ او بهرنۍ خبریالان تللي او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران په خاطر امریکا د اماراتو او چین پر سو شرکتونو بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده، خو کارونه اوس خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا د افغانستان په شمال کې د مالګو د کانونو د استخراج چارې ټکنۍ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه جوړه شوې، د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 150 ظرفیت لري او تر اصل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دې کارخانه کې او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا دی اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمینه ورته برابره ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې 2 ورځې کار کوي. دوی هم له مسولینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس 2 ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځنه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت په تېرېده، و چې دې کار کمزورې دې معدن بندې کله خلاصي جمعه کې 2 ورځې وي څلور ورځې نه.
خو د 2 ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په دې خبرونه کې وړاندې د کرکټ په اړه معلومات درکوو. د انګلستان لوبډلې نن په یو ورځنۍ لوبه کې نړیوال ریکارډ ټینګ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیایي محصولات یې پلورلي وو. امریکا د ایران پر پتروکیمیایي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتومي خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي، امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتی شرکتونه په نښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت د پنجشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل ایرانی طبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي طبعه جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان د پنجشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمي موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه د خبرو اترو پر میز موافقه شته او کیدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمي موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمي انرژۍ د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسۍ مرستیال مهدي سفری د امریکا د تازه بندیزونو په غبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
او په انټرنیټ کې دا خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د انګلستان لوبډلې له هالند سره په یو ورځنۍ لوبه کې 498 منډې نن وکړې. لوبه لا هم روانه ده. د هالند نوبت ده. تر دې دمه دا په یو ورځنیو 50 ورځو لوبو کې نړیوال ریکارډ دی. تر دې مخکې تر ټولو ډېری منډې په 50 ورځو کې 321 وې. اوس په افغانستان کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن کابل ته ورسېده او په هوایي ډګر کې هرکلی وشو. دا لوبډله له زمبابوې ستنه شوه. په زمبابوې کې شپږ لوبې وکړې، درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورونو او ټولې لوبې وګټلې. پلوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالی لګښت پر غاړه اخیستی و، د اتو کلو له تېرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال را تاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي. حتی نه به میدان نو هغسې نیتوب جوړې کېده، داسې نور احتمالات موجود و چې له دې حتیا سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوبو او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ول
د هاتې ډبره خو لکه څنګه تاسو معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوې وه، نو اوس یوازې جال تاو سوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده چې موږ میچونه وکړو له ګراس سره عادت شو. نو که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهتر وي. اوس هم جال هم ښه سو، خو یوازې په جال باندې
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ایسي بي دومره خاص توجه نه کړې لوګر ته، یوازې دا جال چې تاو کو سکل لګي. ایسي بي څخه موږ خاص هیله کوو چې لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو، زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمخی چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغالي ودانې زیچاري پیل شي.
که ما مخکې د لوګر استازې شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی په داسې حال کې چې سی بي سره بودیجه نسته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه که د کرکټ بورډ دي که د بلې هرې برخې دي. انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به هم انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د ونیم لک ډالر لګښت پر غاړه اخیسته، تر اته کال ځان وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې په وروستیو ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا چلند انساني نه دی. دوی وایي اوس مهال په دغه دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوښتل سخت شوي دي. نور په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوې دي ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستاني سرحدي ځواکونه یې وهي کشوی او ورسره په چادری کې پوخل شوی افغان مرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وای په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستۍ ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندې نارینه نه وي.
نو نن لسمه ده بدا شامل یلا سپور کړی دی چې د ازمشتي خور مور لور ورځي د چادرې کړې د چالته وایي د پاکستان فوج پر سر لاس ور تیر کړي. موږ یې کوڅې بولو، بیاشتانې بولو، بیا نو چارچې بولو، پر دې لاس ور تیر شوې ته زنانه یې کنه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې ترسره کېدونکي چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي، دلته بیا د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځینې اخلي. د شپې یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نشي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني خو ویان دي ذبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانو خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي هغو سره سهولتونه وسي.
خغل مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوې چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکي افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو د دوی په وینا له هغې غاړي راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له شل نیولې تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې دغه ستونزو او ادعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمېر افغانان له دې هېواده ووتل او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند نه کیږي، بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د سره سلیم نړیوال فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنې په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د لوږې د مخنیوي لپاره د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې له هغو کورنیو سره خبرې کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سرپرستانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
یک طفل دارم اما متاسفانه با وام رسیدگی کرده نمیتونم.
شپگویست کلنه میرمن چه ده تیر حکومت لپوزیانو چخه ده. ده اوز بیکار سوی او ده روزگار ده سخته و کیسه کوی. نماری ده امنیتی ستونزو لعمل نه غوری راپور که نوم واخیستل سی. خو ازادی راژیو تا وویل چه لده مخ که پمیاست که 40,000 افغانه تنخواه درلو ده. ده وای ده اندازه تنخواه ده دره کسیز کورانه ده پار بسنه کولا خوست ده او میره بیکار دی او آن ده خپلی وزینی ماشوم ده وچو شیدو پیسی هم نلری.
نه بعد مرغه ده دولت نه سقوط روسته تروسته بیکاره یا میره مهم بیکاره دی تنخواه نلرو زموک اقتصادی وزیه کم زوره دی یا ماشوم نرو اتحای دی پسنده ده سوار
راسیون او افغانی سره میاست ټولنې په یو ګاډه خبر پاڼه کې راغلی چې د زیاتیدونکو بیوزلۍ په ترڅ کې او یا سره نه کورنۍ د خپل لومړنۍ خوراکي او نورو توکو د اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. په دې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ پرسوي پکې ویل سوي چې بیوزلۍ په ځانګړي ډول پر هغو کورنیو چې سرپرستانې کونډې ښځې زیات عمر لرونکي کسان معلولین او ماشومان دي زیان رسوونکی اغېز کړی دی. په دې خبر پاڼه کې د ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودل سوې او ویل سوي چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. په دې خبر پاڼه کې د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مشر نصیفر مغندي له قوله لیکل سوي چې زیاتیدونکي اقتصادي ستونزې د هغو کورنیو لپاره درنه ضربه ده چې هڅه کوي له یوې ډېرې بدې وچکالۍ او خوراکي ناورین سره چې تر اوسه ورسره نه دي مخ سوي مقابله وکړي. هغه وچکالي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته کړي او د نه وړاندوینې وړ ناروغیو پر وړاندې یې اغېزمن کړي دي. پنځه کلنه خاطره هغه مور ده چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د ماشوم ناروغیو هم اندېښنې ورزیاتې کړي دي. خاطره د جمهوري نظام له سقوط مخکې د مالي وزارت کارکوونکې وه. د هغه تنخوا چې ترلاسه کوله د خپل خاوند لپاره یې پرې هم یو آزاد کاروبار برابر کړی و، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بې دندې سوه او مالي ستونزې یې د دې لامل سوې چې خاوند یې هم نور کار ونه سي کړی. خاطرې ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان لرم. یو ماشوم مې ناروغ دی، خوارځواک شوی دی او په سر کې یې هم ستونزه ده. نه کومایت لرو او نه کوم پیسه چې ماشومانو ته پرې رسېدنه وکړو. ورځ په ورځ بهتره کېږي. مخکې مې خاوند چې په ورځ به یې وشول کار به یې کاوه. اوس 5,000 افغانۍ نه لري چې سرکاري پرې وپلوري.
له دې سره د سره صلیب نړیوال فدراسیون افغاني سره میاشتې ټولنې ته د بیړنیو مرستو وړاندې کولو، روغتیایي خدماتو رسولو او په ولایتونو کې د 1 میلیون زیانمنو کسانو لپاره د مرستو رسولو په هدف د 80 میلیونه سویسی فرانکو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا خبري مجله د سو اوریدونکو له پیغامونو سره رانغاړم. زه احمد شبر اجازه غواړم.
رحمیان محمد اسلامي امر د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او غازو تیلو د شان په بای کې یو څه کمښت اولی بيخي ورستبل به مخول روان دی. په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخول روان دی. بایس یو کمیټه وټه کې سي چې د غوړو د غنوش خوراکي شانو یو څه ارزابي وسی.
بل السلام علیکم. سبحان الله د نمرو څخه زه دغه پیغام صف کوم. د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالۍ نګنامې ووشي. ولې چې په هر ولایت کې په بېساري ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوي دي، نو دغه غوښتنه لرم چې دغه د خپل شاروالۍ ورته متوجه وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې ووشي. او دویمه دغه خبره کوم چې اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني، هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي، نو زه په هغه اسلامي امارت باندې غوښتنه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغلی دی چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پړاو کې دی، اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي.
ابراهیم د اولزه د کابل کورسنګي او د شاسخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړیږي، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا، او پټرول په 50 توړه وړو په 2300، او غوړۍ لوټه په 150 غالۍ خرڅیږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغرده او بیړني مرستې وکړي. خوارځواکي او بېوزلي ورځ تر بلې زیاتیږي، او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید افغانستان ملت د سیاست قرباني نه شي. وسلام.